د لسو بجو د خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایل ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت او چلن وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزنور تخنیکی کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه لیوې وړاندیز سوی طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دی راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خود زشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسی او دوی امنیت نسی تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیه خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا شیزی وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بې وزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپل لومړی مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په څلورو وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خبرې کړې. خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 1500 مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لري سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لري شي نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لري شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخه سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرلپسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یو اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کیږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکي میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدماتو برنامه پلي کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدماتو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز ال اکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختۍ کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ نقد پیسې کمې د افغانۍ ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یو مرکه کې چې د پنځمې پوراس خبره شوه ویلي د یو د ناتو نور چارواکي د دغه تلوالې متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی موسسو په مټ مرستې ورسوي ملګرو ملتونو د روان میلادي میاشتې په پایل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.8 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګرۍ او بزګرانو سره هم مرسته وشي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابر شي
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم یو بهرنی مسأله د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګه د فعالیت کړي را تنګه کړي ده د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سختریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه او ماشا محل مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبريال هم ونیوه د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې ورستوي کې فشارونه زیات شوی دي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له اسد الله لودین اوري
د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډال وایي مخپټو کسانو پرون پنځمبه د غخار کې د ازادۍ رادیو د بیلاروسي څنګه خبريال علي روز زلوويچ ونیو د بشري حقوقو د دغه ډال پر راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې دغه خبريال کوړه ورغلي دي دغه خبريال داسې وختونی ول شو چې پرون د دسمبر په درويشتمه د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت د آزاد اروپا ازادي رادیو بیلاروسي څنګه د سختریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه د بیلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي د محدودیتونو د لړۍ هغه محل پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقیف شوی وو کله چې دوی خوش شول دوه تنه ویل داسې معلومات ورکول شوی چې د یوې نامشخص جرمی پیښې په اړه بل هم مشکوک پاتې کیږي په 13 جولای میاشت کې د بیلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ رادیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبريالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل د آزاد اروپا ازادۍ رادیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بیلاروس د حکومت اقدام وغنده خاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړ راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی د بیلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی د بیلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بیلاروس سیاستوال سویتلانا تخانوفسکایا ګټلې خو د دوی په خبره از واکمن الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی په بیلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي اروپایي ټولنې امریکا او کلیدي لویدیز قدرتونو تر اوسه د بیلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاو بندیزونه لګولې دي دغه بیلاروسي چارواکي په دیموکراسي ضد چلند د بشري حقوقو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفاده تورن دي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در اورو. مولوی محمد علیم بسمل خپل شعرونه راوروي او د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندلو لپاره هم قاعده نسته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت داریوبځای ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سهشنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسي شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې یې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په درویشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګري تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان تر څنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندواڼې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کیده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت یې هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو خبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اوریدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
الجرس مزامير الشيطان احساس چه داد شیطان ټالی ده. نو چونکه زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده، په یو اسلامي جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي. نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي.
میزنه
دا د فواد اندراوی دی وی سندری مطلب ده چې زوی جواد ازادي رادیو ته راستولې ده. جواد وای د پلار دا سندره له نور هغه ډیره خوخه ده او له پلار یې ورته پات یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندراوی د طالبانو له لوري د پلار د وزیر کېدو ادعا داسې بیانوي.
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواشه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایې.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابي استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابي د وزلو اهدار
ردوی. ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حاشیه خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړی په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لری دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلي اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11 نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني شخړه رامنځته کیږي او طالبان وحید الله په ډز وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی و. یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی و.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقۍ د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقۍ ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقۍ د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقۍ د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقۍ او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي و چې د دغه وزارت د موسیقۍ په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري، خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شمکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبرې سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ څنګه کوم خبره نه و، فقط هو مغشتل چی په خپل خوشا د مبارکۍ پیغام وایو. مشتهید ستونزه یا کوم خبره یا جنجال نه دی پرسوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې ویل سی و چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو لراتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل سوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده په تخار ولایت کې د طالبانو لراتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي و په نسبتا چیچ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که تا هم در دایک یا میوزیک غږون که دستگاه غږ ډېر اوچت نه و، آن تر دې چې کوڅه کې تیریدونکو خلکو ته یې لا مزاحمت نه کوه. خو بیا هم طالبان دوه ځلې په ډېر حساس وخت کې یو ځلې له آرایشګاه څخه راغلی وم او دویم ځلې په سپین لباس کې راغلی وم. دواړه ځلې دوی راغلل او په ډېر شدت یې دروازه وټکوله او زما د خاوند ورور یې ووهل چې تاسو ولې موسیقۍ غږوئ. هغه ورته ویل چې دا واده دی، خو دوی ویل چې واده دې هم وي موسیقي به نه غږوئ.
د موسیقۍ له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ غبرګونونه راپارولي دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آرش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تیره اونۍ د کال اوږده شپه یلداون منزل شپه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک منزل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کیدی شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه دا چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شوراته یاد چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرښې کرښې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه تېروم په زمزمه د یلدا شپه. سرم غواری شم سندرو که فنا سرم غواری شم سندرو که فنا عجیبا شاعرانه دیل داشبا لکز ما زلف اگده دیل داشبا لند دا چه اگده دیل داشبا سب تیر اکرم رانه دیل داشبا سب غیق اکرم ویده دیل داشبا
می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی گوته می بسمله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمیش وی ملای لکار وستم مولوی محمد علی بسمل ک د ژوند ډیره برخه په مدرسو کې تیر کړي خو گوته د غزل رباب ته جوړی دی په همدې خاطر نغمې دا اوریدونکو پسړه خی لګي د بسمل د شعر و ځانګړنه دا ده چې خپل خبرې کوي او شعر د خپل چاپیریال له رنګونو متاثر دی موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلېږي
کومه تیاره مې چې په کار و نو هغه تېره وه خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست زه چه ترسو پر خبری دمانو نشه تیره و او ما ته یو خکلی پخنداسو خو ما سختو جرد ما ته یو خکلی پخنداسو خو ما دیر وزرل پده افسوس چه می دمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگی چیر تا من غریبان چیرته داستا خمار استرگ چیرته مون غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی
وله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره څه وي خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخری وباسي د نخرهګرو د نقادانو د ډاره هم نسو خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زښته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد سې ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سې د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه یي سي مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سې هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سي که د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د یوې مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چلې مې لږه ولې د سفیان سره مې مخته کړې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دوده شعر ونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي سې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل څه کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي، او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې توخه ده دې وقبا، دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قصدان کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه، یوه ورځونو کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کیسې نه لیکم چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده چې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملت چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي، او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي، دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمیني خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیسته ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې، او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې، نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسمل دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسمل صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعدې نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او فلانی ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر دې ما وکړه نه په دې موضوع کښې هم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پېغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دو رښتیا هم چې شعر ځانته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په ان تړلی ښکاري که نه، نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمان سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، بیا ودي همداسې ملان پکې سوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مهمو بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
رجنیش چندرا موهن جین چې د اوشو په نوم مشهور دی، هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي، او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و، خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی، چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه راته ووایئ، څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړ چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې هڅه وکم، خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده من وي، سودمن وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي، یو څه یې په کار وي، دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل ومې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې دپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښته یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی، د دې کتاب محتوا څه وایي؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او معنوي ارامتیا د پاره ځین اساسي نقطې پکې لیکل شوې دي چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوي کو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله، عملت په خپل په هندونو کې درس ورکول، خو د ځین مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته. د دو کتاب موضوعات هم د غړي چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو. بعضي تخنیکونه د همدغه د پاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټور دي.
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ، په دې کې د اوشو رول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلی څو؟
میډیټیشن خو خپله ډیره لرغونې موضوع ده، حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی، بودایان هم کارولی دی، مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده. د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم، ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو. خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل، کاپي او تقلید یې ونه کړه، خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه. بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو، د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو، هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه. بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن، ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن، په څو ډولونه یې وویشلو. اوشو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري.
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي. تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی؟
طبعا، تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چا ته نه وړاندیز نه کوي، د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی. ما خپله هم کله مې چې لومړی د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل، دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو. مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅېږي، کله چې افکار ډېر ګډوډ وي، ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي، سترګې پټېږي، او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي، دا د ځان سره تکرارېږي. یعنی سترګې پټې کړو، هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو، که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو، نه ماضي شتون لري نه آینده، فقط په دغه حال کې اوسېږو. او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو. لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو، چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر، همدغه رقم ژوره سا اخلو، وروسته الله کلمه یادوو، او وروسته داسې فکر کوو، داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي. لس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ، یعنی واقعا ډېر مؤثر تمام شو راته.
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لري کوي. یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی، څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه دننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او د یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه؟
سمه ده، دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ. په دو کې دوه مطلبونه دي. لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو. بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر ګوم نه ویني، څلور کلابات یو په یو قد وباسي تر څلور ویشت پنځه ویشت مترو پورې رسیږي. د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه. لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه. او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي. کله چې موږ سترګې پټې کړو او داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی، هیڅ هم نشته، نه مثبت شته نه منفي، نو د نګرانۍ او د خفګان څه مخته نه پاتې کیږي. فقط داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو، فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې. وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي. که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته به داسې فکر کړې چې هیڅ هم نشته، روحي ارامتیا به لرې.
فکر کوي دغسې یو سوچ چې ستونزې شته دي خو موږ یې هیڅ وګڼو، په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کېږي. که په وړاندې بې پروایي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته؟
نه، داسې نه کېږي چې ستونزې د مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کېږي او ډېر هم ځوروي هغه په دو طریقه هېرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي، الله تعالی عقل راکړي، فکر به وشي، مناسبه پریکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس ور وژباړلو، موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی، ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دو دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي، دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید او کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنی هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب، د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دي؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. موږ مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ، مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو، ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، دغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته، علت یې څه دی؟
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې، متاسفانه. او که سریزه مو لوستلې وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي، د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر. هغه کتابونه هم ګټور دي، یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی؟ کنه،
ولې نه کیدای شي. خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د پوس په دو بسته کتابخانه کې ته زرهاو نه ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کوم، ما ته یې ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط ترېنه واخله او ګټه ترېنه واخله، په ځان یې عملي که، هغه وخت کېدای شي چې ګټه یې ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفادې وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه، څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته. د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې د موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ورفکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومی کتل چه انشالله دا با مفید تمام شی او پاینده که دی نورم دا غسی کتابونو دیش بارد و تکلم لرم انشالله دی طولانی پا درد بو خوری دا غدوان قشر دی پارا چی دی تعلیم پلاتا کی دی دا پوه پلاتا کی دی دا غسی علمی موضوعات انشالله کوشش کام چی دی خپل واس مطابقی روش بارم
دیر زیاد من
هیله کام
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپشنیوی او اف ام سل اشاریه پینزه
درنو اوریدونکو داوا د دیونه د آزادی رادیوی مجله خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت ترته غواړم
Love.